سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو. په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته تایید کړه. د زدران په خبره باندې چې پیښه نن سهار وختي د کابل په کارتیناو سیمه کې هغه وخت شوې چې دغه ملا امام او ورسره یو کس له جماعت د کور په لور روانو. زدران وویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو ځینې دینی عالمان اکثر طالبانو ته نږدې څیرې په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. له هغې ډلې د وپېژندل شوي ملا امام رحیم الله خاني وژل کېدل د یادولو دي. د طالبانو حکومت وایي د مسکو د ناستې د هغه دریځ هرکلی کوي چې د یو سوله ییز، خپلواک او ځان بسیا افغانستان پر اړتیا یې ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستانه پرته د شاوخوا څوارلس هیوادو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه ورکړه. د اعلامیې یوه برخه د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل لوستی.
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي او په دې مخه موارد مخه د پتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د موسکو ناستې په څیر د سیمې په غونډو کې د دوی د حکومت د استازیو ګډون کولی شي دغه ناستې لا جامع کړي. د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په ډول د نړیوالو مؤسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو او په ملي کچه د خبرو پر اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي. هغه د شهرزاد اکبر هڅې هم ستایلي چې د ده په خبره د بشري حقونو سرغړونې مستندوي او څار پرې لري. او د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکي د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولی شئ په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د طالبو معرفي ته. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي چې وچکالی او اقلیمی بدلون د افغانستان او یا فیصده ماشومان ګواښي. او د بشري حقونو د څار سازمان بیا په جنگ جګړو کې د ملکیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې اندېښنه ښودلې او د څېړنو غوښتنه یې کړې ده.
په ورته بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په باب باید هر اړخیزه څېړنه وشي.
ظریفه یعقوبی له ډیرو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
ظریفه یعقوبی 16 روز هست که در قید طالبان هست. متاسفانه
په لغمان کې د یوې ساختماني پروژې له لارې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې.
محمد جان می نوم ده، د زرکمر د کلی، او ډیر خوشاله يم چې دلته کار کوم. خوشاله په دې م چې خپل واد کې کار کوم. مخې ران دتلو دی خو اخو ډیر در په درو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشمانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان او یا سلنه ماشمان د اقلیمی بدلون له امله لږ دي ګواښ سره مخ دي. دغه ماشه اټکل کوي چې کال ته به هم دغه وچکالی او اقلیمی ګواښونه موجود وي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمی بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرکیلا باندې تکیه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي، د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې 80% ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه موسسه په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسه ویلي دي چې اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنیو اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسه په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بي وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیف د چلډرن ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د دغې موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4290 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی پر رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې 2 میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمي بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغېز لري.
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سولو کې 70% د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغېزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی ته غځېده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې تر څنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنیو هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دی وایي په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداري خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامداره وچکالي چې له 2020 کال راهیسه پیل شوې او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پرېکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغېز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکاری په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سکل افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناهین سمو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1265 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته خواګیاست. اوس هم د بشری حقوقو د څار سازمان د ریپورت په اړه تاسو خبرو. د بشری حقوقو څار سازمان وایي په افغانستان کې د تیر 2 لسیزو د جګړو پر مال ملکی کسانو ته د اوخت مرګ جوړ لپاره اړه باید څېړنې وشي. د دغه سازمان د آسیا څنګ مرستیالې پاتریشا گاسمن ازادي راډیو ته ویل د شپې لخوا هغه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شوي باید وڅېړل شي. هغه گاسمن وایي د بشري حقوقو څار سازمان د جګړې پر مال د ملکی کسانو وژل او ټپي کول د جګړې له قوانینو خلاف عمل بولي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د تیرې جګړې پر مهال ملکی کسانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د نومبر میاشتې په 14مه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې مجبور دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیالي پاتریشا ګاسمن د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا باید وڅېړل شي چې ملکی کسان ولې په نخښه شوي.
په ورته بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په باب باید اړخیزه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې آیا دا کسان په قصدي توګه په نخښه شوي، د دې لپاره وژل شوي چې نور وځپل شي، او یا دا چې د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قصدي توګه وژل شوي. څه چې موږ په خپل ډیرو څېړنو کې موندلی دا دي چې ډیری دا راس پیښې د معلوماتو خلا، غلط اهداف، او یا ناسمې پیژندګلوۍ له امله رامنځته شوي.
د بشري حقوقو څار سازمان په خبره د بهرنیو ځواکونو چې په سر کې امریکا دا ډیری وخت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه کافي معلومات نه دی وړاندې کړي، او ویلي چې دوی په خپلو عملیاتو کې وسلوال په نخښه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان په خبر پاڼه کې په 2019 کال کې د افغانستان په سویل کې وی پیښې ته اشاره شوې ده. د خبر پاڼې په حواله د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د امریکا وسلوالو ځواکونو او افغان متحدینو د افغانستان په سویل کې په یو کلیواله سیمه کې شپې برید وکړ. خبر پاڼه وایي د چاپی پر مهال چې څه وشول لا هم روښانه نه دي، خو کله چې ډزې وشوې یو سړی او ښځه د دوی له شپږو ماشومانو څخه 15 ووژل شول. په دغه پیښې کې له دوی څخه یو دوه میاشتنی ماشومه چې ټپي شوې وه ژوندۍ پاتې شوه. خبر پاڼه وایي دغه ماشوم اوس مهال د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا سمندري ځواکونو لیو سرتیری سره ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې یوه جدي موضوع ده چې د نړیوالو سازمانونو په اند جګړې هیڅ ښکېل اړخ ورته پام نه دی کړی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو مخکې د دوی لخوا هم په بیلابیلو بریدونو کې چې هغه مهال یې د یو شمېر مسؤلیت هم منلی و ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغه شان د تیر جمهوري نظام اوس هم د داعش وسلوالې ډلې په بریدونو کې تر ډېر ملکي خلک هدف ګرځول کېږي چې وخت په وخت په دې اړه افغانانو د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې خپل غږ هم پورته کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د اګست میاشتې په 15مه یو نوی پلان اعلان کړ چې له مخې به د امریکا د نظامي عملیاتو په ځانګړي ډول د ډرون بریدونو له امله د ملکی وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو قضیه وڅېړل شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د خبر پاڼې له مخې دا پلان د ملکی تلفاتو د بخوانیو پیښو څېړنه نه کوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د امریکا پرپوزل کلونو راهیسې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو له امله نیوکې کېږي چې وروستی مورد د 13 اګست په میاشت کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پر مهال برید و چې له امله یې لس ملکی وګړي ووژل شول چې وې ماشومان و.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غوګاست دولس شپګنې منځنۍ چپا او اف ام سلاش رپین زباندی خبرونه کو. یوناما د طالبانو لخوا د توقیف شو افغان خزینه فعالانو په اړه د وضاحت په لټه کې ده. اخو د افغان خزینه مشرانو ټولنه د نړیوالې ټولنې، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتو غواړي چې په افغانستان کې د یوداسې ټول شمول حکومت پر جوړولو ټینګار ته ادامه ورکړي چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو څارنه وشي کړي. دا خبره د دې ټولنې په یوې تازه خبر پاڼه کې راغلي چې په بروکسل کې د دوی له غونډې وروسته خبره شوې. د دغې ټولنې یوې غړي ویلي په غونډه کې د توقیف شو افغان میرمنو د وضعیت په اړه هم خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي مرسال ریپورت.
ظریفه یعقوبی 16 روز هست که در قید طالبان هست. متاسفانه ظریفه جان، آینده دختران افغانستان بتانه یک رنگ روشنی ببخشه اسیر شده.
ده ظریفه یعقوبی همکاره ترنم سیدی و چه دی مدنی فعال ظریفه یعقوبی او دی نور و میرمن و دی خوشی کول و غختنه کوله چه ادعا کیگی پدی ورسته که دی طالبان و دی حکومت لخوان نیول شوی او نداره کدی. نوموری آزادی رو رتویل پا لومره و دری برازو که دی ظریفه خور دی لپاره چه نوموری دی طالبان پا بند که یوازی نوی ورسره و. خو په خبره لدری ورځو وروسته طالبانو اغلی یعقوبی بل ځای ولیکدوله او خور بیرته کورته ولیکله او لاغه وروسته بیا د نوموړې له حاله خبر ندی.
ما خیلی منتظر بودیم و فکر میکردیم در طول از این دو هفته حداقل سیاسی
موږ پته مو چې په دې دوونیو کې بعض موږ سیاسونی او کار وکړي یا به نړیواله ټولنه مرسته وکړي، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی د خلاصون لپاره جدي اقدام نه دی کړی. د امنیت شورا د ظریفی، پروین او نور بندي نجونی د خلاصون لپاره فوري اقدام وکړي، ځکه خایي چې ډیر سخت شرایط به تیروي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځینه مشرانو ټولنې بیګان ناوخته په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د نومبر له اتمې څخه بیا تر لسمې پورې په برکسل کې نږدې شپېتو افغان ښځینه مشرانو د افغان ښځینه مشرانو ټولنې د دویمې ګډې ناستې په ترڅ کې د افغان میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې او د هواري لپاره په نړیوالو غږ کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي نړیواله ټولنه، اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د یو داسې ټول شمول حکومت پر جوړولو ټینګار ته ادامه ورکړي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو څارنه وشي کړي. دا ناسته چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، یوې ګډون کوونکې محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې افغان ښځینه مشرانو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه په تېره د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو او بندي کولو په اړه بحث وکړ.
موږ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په دې وروستۍ مسله چې میرمنې بندي شوې دي، چې پکې ظریفه یعقوبی او سلور نورې خویندې هم شامل دي، وغږېدلو. له یونما څخه مو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي، ځکه موږ خپله د دې قدرت نه لرو چې یوې موضوع ته اجرایوي بڼه ورکړو، خو له نړیوالو منځګړیو څخه غواړو چې له طالبانو سره خبرې وکړي او موضوع حل کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ یونما په دې اړه په خپل تازه ټویټ کې د توقیف شویو ښځو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې او ویلي دي چې بندي شوې میرمنې باید خپلو کورنیو او قانوني سلاکارانو سره د اړیکې اجازه ولري. د افغان ښځینه فعالانو د نیولو بیا نادرکه کېدلو په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبان حکومت له ویندویانو سره خبرې وکړو، خو ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندی عبدالله فی ټکور بیا ولیکل چې دا میرمنې د دوی لخوا نه دي نیول شوي، دا د استخباراتو کار دی. او د استخباراتو ویاندې خلیل همراز هم زبون پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په تیرو نږدو 1400 بیځلي واکمنۍ کې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د اکثره دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي په کور کې نیولي، لری واټن سفر یې پرې له شرعي محرم پرته بند کړی او حجاب یې هم پرې اجباري کړی دی. په دې وروستیو کې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ څخه هم منی کړی دي. د افغان میرمنو په وینا کله چې د دې محدودیتونو په اړه دوی غږ پورته کوي، بیا نیول کیږي او بندي کیږي. د یادونې ده چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیسته د ولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سلاش رپین زباندی خبرونه کو. اوس به د اوکراین موضوع ته ورشو. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ویلیام برنز د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر پوتین سره په بخښنې سره ولودیمیر زیلنسکی سره په پلازمینه کیف کې خبرې وکړې. ویلیام برنز د سیشمی پروسکیف ته ولاړ په هغه ورځ چې روسي ځواکونه پر دې ښار توغندي وویشتل. روسي ځواکونه نن هم د اوکراین یو شمیر ښارونه په نښه کړي دي. جزئیات له احمد شیبراورو.
د اوکراین پر بندري شهر او د سنن سار د روسي ځواکونو توغندې لګیدلې دي. اوکراینی رسنیو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې نن سار د دانیپرو په شهر کې په پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې راپورونو کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څومره مرجوب لا وشته ده او څو ورانه رامنځته شوه دي. بلې خواته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې له مشر ویلیام برن سره په پلازمینه کیف کې د اوکراین د جګړې په تړاو خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته زیلنسکی خبریالانو ته وویل چې د ټولو هغو موضوعاتو په اړه یې له ښاغلي برن سره خبرې کړې دي چې د اوکراین لپاره مهم دي. د اوکراین ولسمشر پرون خبریالانو ته دا هم ویل چې د روسیې د اټومي ګواښ په تړاو هم د سیایې له مشر سره شخېدلې دی. د سیایي مشر چې کله د سیشن بي پورس د اوکراین پلازمینې ته ورسید، د روسي ځواکونو د بریدونو له عملی پناه ځای ته پناه یووړه او تر هغو هلته چې بیا یې له ولسمشر زیلنسکي سره وکتل. روسه تر دې چې روانه اونۍ د ناټو د غړي هیواد پولند پر خاوره دوه توغندي ولګېدل او دوه کسان یې ووژل، د اندېښنې پیدا شوې چې جګړه پراخه نشي. د جګړې هغه مهال هم اندېښنې زیاتې شوې چې تېر اونۍ اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو څخه د خرسون ښار ونیو، هغه ښار چې روسیې د خپلې خاورې برخه ګرځولی دی. د دغو اندېښنو په ترڅ کې د سیایي مشر اوکراین ته تر سفر مخکې په ترکیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استخباراتو له مشر سره کتلی و. د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر ننه دا تر ټولو په لوړه کچه د واشنګټن او ماسکو د دوو چارواکو لیدنه کتنه وه. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP په مالی مرسته د لغمان دولت چاول سوالی کې د یو کانال او دریو سربندونو رغولو چاره پیل شوه. په یادو پروژو شاوخوا 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او بشپړېدو سره به زرګونه جریبه کارنیزه ځمکه خړو بشي. په دغو دریو پروژو کې هر ورځ شپږ سوه کسان کار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
لغمان لپاره د طالبانو والی قاری زیان العابدین عابد د دریو سربندونو او یو کانال د پروژو د بنسټ ډبر وی خودو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
درې سربندونه مې افتتاح کړل او یو کانال 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه سربندونه او دا یو کانال جوړیږي. تقریبا شپږ نیم سوه کارګر زیار کم پکې مصروف دي او زه په ولس باندې غاک کوم چې په وطن په جوړېدو ده، په آبادېدو ده، په هرې ولسوالۍ کې کارونه شروع دي، داخلي مؤسساتو او خارجي مؤسساتو او تجاران اغل خیرو باندې دا غاک ده چې راشي په لغمان کې سرمایه گذاري وکړي او د دې ولس او د وطن خدمت وکړي، وطن موږ سره په ګډه آباد. لغمان چې هر سرته دوی زی ان شاء الله مونږه امنیت تامینو.
د سیمه اوسیدونکو وای په خای ځوانان بیروزګار وو د مزدوري لپاره به په سختو او قاچاقي لارو ایران او پاکستان ته تلل او هل تبي د ډیرو ستونزو سره مزدوري کوله. اوس چې په خپل ولسوالي او کلی کې کارونه پیل شوی پرې خوخ دی.
محمد جان مینوم ده د زرکمر د کلی او ډیر خوشاله يم چې دلته کار کوم. خوشاله په دې م چې خپل واد کې کار کوم او مخې ران تلو دیخوا خو ډیر در په درو او خپل وطن کې کار کړ شروع شوی ده.
محمد رحیم احمد دولشا ولسوالۍ په ولس نمائندګۍ باندې خبرې کوم. او زمونږ ډیر ځوانان بیکاره وو او ټول مصروف دي او څومره چې پروژې دلته روانې شوې دي وخت د دینه چمنیت نو زمونږ ځوانان بیکاره وو. هغه د بیکاری د عمله او ټول ولس ته قوم ته او مشکلاتونه ایجادې ده.
د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دریو سربندونو او یو کانال د جوړولو چاري پیل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیونو افغانۍ پر لګښت د دوو سربندونو بنسټ ډبرې کې خودل شوې چې په دې ټولو کې له زرو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې او د پروژو بشپړېدو سره به نږدې 40,000 جریبه ځمکه خړوب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میدان او کاغذلې نماو د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس به ورشو خوست په موساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږ کلنه دښمنۍ د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوې. دا چې څنګه تفصیل له نجیب الله خیل اورو.
په یاد یو د دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي و. د وژل شوی کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه لیکومي بخنه وکړه.
دا متره و دغه مملي کان جو پنځو شپته کوله و وو سی بیا دا ټول عالمون سپنګیر کومنا میک ارث او تماب کړه میک ته ورسه ده ته ماب کړه بخکله یې ملول پچ ان شاء الله دا کې به یو واکسانې وی ازلا بخنه مو تکړه.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شرزمان وای دوی د دښمنۍ په تیرو شپې توکلونو کې ډېری سختۍ تیری کړي او ژوند د لستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په د شپیتو کلو کې چې کومه لنجا د مونږ او د ترمنز په خشه و مونږ کومه خبره زو نه لیده او په دغه کې اوس دغه د اخیری ورش و نو مونږ ډیر خوشحال یو ډیر مننه د رسنې نه هم ډیر مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کوشرانو چې د مونږ په حق کې کوم د هڅې وکړې کوششونه وکړل ډیر ډیر مننه کوو.
قومي مشران وایي کچېری منځګړي او مسلحین په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو یې هره بدی ختمېدلی شي. یو تن سوله کوونکی حاجي زرورک وایي
کمی مشرون دا کړای شي چې په صدقات سره ودرېږي پیسې دما خوري په صدقات سره ودرېږي شتونه دما کې دا ټول کورونه انشاءالله کېږي علما چې ورسره مرګل شي مشرون ورسره مرګل شي دا خبره به ټول انشاءالله اوس دا تدوم کېږي په منګالو کې انشاءالله چې دا 15 وګا 15 بدای نور متیل دي چې دا تدوم کې خو شه باید چې موږ در رفتار په وکوب دالیا.
چارواکی وای کچیر خلک په خپل کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي خو کداوی او لانجوی د حکومت وخت د آبادی پرځای لانجو ته پرسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دلی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل او فصل په لټه کې دي.
کچیر کې دا جوړ اوریږي هم ته جوړ اوریږي کدا روغ اوریږي نه دي مونږ فرات نه غدنو خنات دي مونږ کوشش دا چې خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زمر سور سوالې مدي پر خپل مسوک دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې لپیړه یو راهیسه د قومونو خیلونو او خلکو ترمنځ د زمکو غرونو دختو او سرځایونو پر سر وسلواله نختی او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمیر خلکو د مرګ ژوبلې کړاو بزایا کیدو او محتاجی او لامل ګرځي.
نیمواله څنګه زره چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کی چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښته دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس ته آلته هم په ژوندۍ توګه زموږه اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم متری علی د افغانستان د کندهار ولایت خبر کوم. ما پیغام دا دی چې دا ترجمانان چې امریکایانو نو وتلو بعد افاده په دغه ستاسو ترجمانان دا اوس بیکاره ده پنځه لس میاشتې کېږي په کور کې ناست یو څوک پوښتنه نه کوي اره ته ورته کار نه راکوي وایي دا د امریکایانو سره کار کوي. ما دا یو ام دغه خواهش یا دغه خواهش چې موږ غواوې موږ په سمدې مشکل درلودي
خرسی ابول د شورا په حساب باندې امرستي ورکه ما غيوي او کاټي کلستر مشر واخې نور کلستر کې اویا کې نه پرور پوسي هغه به چارګان اند سي پاجي نو په امارات اسلامي ما را غکوما چې دغه کې شفافیت را نه سکی او نړیوال موسسات سره هم کړی کی بلکې دلته کوم انجینران راځي د امرستي چې ده پدې کې او د ملک سره او خپل خپلوان کې او انجینرانو مور سره په پاسات کې لاس لري نو اله مونږه مجه زما پیغام نشو شي.
السلام علیکم زه محمد احسن میجما به من د سنگین د ولسواله څخه زه په دواړو ښه باندې ما یو بیان باید دغه ماشین پر وخت باندې راکړو سی او مستبر د کورو د اشرایو زمينه برابر سی موږ د بل په کورو د ژوند گزاره کو د کریه په اشرایو کې باید طالبان مشران په موږ دا واړو چې موږ ته د اشرایو د ځایو زمينه برابر کړي زادي راځي په څخه دا مننه ده چې موږ د طالبانو د مشرانو پورې ورسې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.